مو صبح بخیر.
سهار دې د تام په خیر. امید مرزبان قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند له خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو او خبرونو سربیره د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام تکرار هم لرو، خو پایل له خبرونو کوو. د افغانستان حکومت وی پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې حل زلي ناکام کړي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د غولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو په نخته کې وطن وسلوال وژل شوی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اسد رژیم مخالفانو ته د عربي ټولنې د څوکۍ په ورکولو په دې هیواد کې د سولې هڅې ناکامې شوې دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان حکومت وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې حل زلي ناکام کړي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی پرون فرانسې خبري ایجنسی ته ویل اسلام آباد سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه یې خچي افغانستان ته د هغو منل ناممکن دي. پاکستان چې د طالبانو د رژیم کلک ملاتړی او اوس ګمان کېږي چې د افغانستان په سولې او ثبات کې مهم رول لرلی شي. فیضی ویل چې پاکستان نور لیواله نه دی چې په افغانستان کې سولې او ثبات راشي. د پاین حال کې ویل چې د افغانستان حالات سم لور ته روان دي، خو پاکستان تر افغانستان زیات نامن شبه دی. د لوی پکتیا قومي مشرانو په نام نسیمو کې د رایو د صندوقونو د نوی خودلو په باب د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر له څرګندونو سره مخالفت وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوي ویلي چې په هغو سیمو کې به د رایو صندوقونه کینږدي چې امنیت پکې ښه نه وي. خو د لوی پکتیا قومي مشرانو پرون په خوست کې په یوه غونډه کې د ښاغلي مانوي له نظر سره د مخالفت په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ کړي. دوی په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتو لپاره امنیتي او تخنیکي تیاری ونه نیول شي، انتخابات به د حالاتو له ښه کېدو سره د مرستې پر ځای د نظام له بحران سره مخ کړي. دوی د انتخاباتو په کمیسیون کې پراخ بدلون او اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د پولیسو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې وطن وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم نښته وروسته له دې پیل شوه چې وسلوالو پرون مازدیګر د علیشنګ ولسوالۍ د خانکلا د قاضي او اسلام آباد په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. په خبر پاڼه کې دا شوي چې د پولیسو په ځوابي برید کې وطن وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په دې نښته کې دوه پولیس هم ژوبل شوي دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل هغه عسکر سا ورکړي چې د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ټپي شوی و ټاکل شوی و. دغه عسکر چې د شینوارو په ولسوالۍ کې ټپي شوی و د جون په میاشت کې خپل هیواد ته وګرځي. د دغه امریکایي پوځي له وژل کېدو سره په روان 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات 18 تنو ته ورسېدل. وروسته له دې چې د افغانستان د اکثرو پوځي عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، د نړیوالو ځواکونو تلفات د تیرو کلونو په مقایسه خورا کم شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وای ولسمشر بارک اوباما د هوایي ځواکونو جنرال فلیپ بریدلوف د ناټو د عمومي قمندان په توګه وړاندیز کړی. که دې څوکۍ ته دغه 50 کلن جنرال نومونه تصویب شي، نوموړی به د اډمیرل جان سټاورډس ځای ونیسي. سټاورډس له 2009 څخه په بلجیم کې د ناټو پوځي قمندان دی. ټاکل شوی وه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان شي، خو نوموړي دې څوکۍ د منلو نه ډډه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اسد رژیم مخالفانو ته د عربي ټولنې د څوکۍ ورکولو پریکړې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې له بشپړې ناکامۍ سره مخ کړي دي. لاوروف پرون وویل د عربي ټولنې دا اقدام ښیي چې د ټولنې د سولې له هغه نړیوال پلان لاس اخیستی چې د جون په میاشت کې په جنیوا کې تصویب شوی و او هماغه مهال دوی هم ملاتړ کړی و. د همداراز وویل چې دا مسله د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د سولې د منځګړي اخدر ابراهیمي ماموریت هم له شک سره مخامخولی شي. د روسیې ولسمشر د حکومت له لوري د غیر حکومتي موسسو د دفترونو څارل او تفتیش یو معمولي اقدام بللی. ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د بشري حقونو له مفتش سره په کتنه کې وویل دا پلټنه د دې لپاره کیږي چې څرګنده شي چې آیا دغه موسسو فعالیتونه د هغو لخوا له اعلان شوو هدفونو او همداراز د روسیې له قانون سره سم دي او که نه دي. همداراز وویل د قانون نافظونکي ادارې هم باید زیاتی ونه کړي. د روسیې حکومت له تېرې اونۍ راهیسې له لسګونو غیر حکومتي موسسو غوښتي چې خپل نومونه ثبت یا راجستر کړي او مالي اسناد وښيي. پلټونکو د بخښنې د نړیوالې موسسې او د روسیې د بشري حقونو د څارنې د ډلې په شان د لویو غیر حکومتي موسسو دفترونه پلټلي دي. اروپا پر دې کار اندېښنه ښودلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د حکومت دا اقدام د تشویش وړ بللې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ویکتوریا نولند په دې باب وویل:
The United States is deeply concerned by the unprecedented wave of inspections of non-governmental organizations.
ویکتوریا نولند وایي د امریکا متحده ایالات په ټوله روسیه کې د غیر حکومتي موسسو د مدني ټولنو د تفتیش پر دې بیساري لړۍ چې تعلیمي او مذهبي ادارې هم پکې شامل دي سخت اندېښنه لري. داسې ښکاري چې دا پلټنې په ټوله روسیه کې د مدني ټولنو فعالیت زیانمنوي. غیر حکومتي موسسې وایي تر اوسه پورې دا ډول پلټنې نه وې لیدلې او دا د مدني ټولنو د ویرولو لپاره پیل شوې دي. د نړۍ د کاتولیکو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون روم ته نږدې په یو مابس کې د دولس تنو ځوانو بندیانو پښې ووینځلې. د استر یا د عیسویانو تر اختر مخکې د پنجشنبې په ورځ د پښو مینځل د مسیحانو یو مذهبي دود دی. پاپ فرانسیس همداراز پرون تر غرمې مخکې له شپږ څلوېښت نارینه او ښځینه بندیانو سره چې عمرونه یې د څوارلسونه تر یوویشت کلونو پورې و کېناست. د دغو بندیانو اکثره له ایټالیا د باندې زیږېدلي، یا مسلمانان دي او یا په هیڅ دین باور نه لري. دا پاک اختر په نوم یا دغه جشن کې د سپیشلی پنځ شنبې د ورځې مراسم پرون سار د سن پیترز بازلیکا په میدان کې پایل شول. دا و تر دې مهال خبر. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه اوریدل، وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هلې ځلې ناکامې شي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه د بې پیلوټ الوتکو په کارولو تکیه زیاتوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رپورټ رد کړی چې ویلي دي د افغانستان لخوا د پاکستاني طالبانو ملاتړ کیږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره په همدې مسلې د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه احمد سیدی سره مرکه هم لرو. که وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د ازادۍ په څپو کې د ۱۹ پروګرام تکرار اوریدلی شئ چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او اوس یې تکرار خبري. دا ازادۍ رادیو ده. دوستانو تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په دوله شپږ نوي اوریدل شي او همدارنګي غنو خارونو او خارونو تنجدې سیمو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو زموږ خبرونه ریپورتونه له ویډیوګانو، تصویرونو او نور تفصیل سره په انټرنیټ کې زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې شي. ایمل فیضی له فرانسې خبري اژانس سره په مرکې کې وویل پاکستان سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه ایښي چې افغانستان ته د هغو منل ناممکن دي. ایمل فیضی د پاکستان شرطونه توضیح کړل. جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت پرون پاکستان د طالبانو د یولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د هلو ځلو په سبوتاش کولو تورن کړ. پاکستان چې له 1996 تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د رژیم کلک ملاتړ کاوه، له وسلوالو طالبانو سره چې مشرانو یې د افغانستان پولې ته نږدې پناه اخیستې ده، د افغانستان د حکومت په خبرو کې مهم رول لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ډېرې ښې شوې وې. برېټانیا د افغانستان او پاکستان مشران خپل هیواد ته ور وبلل، څو د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د روغې جوړې او د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه هیوادونه همکاري وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی ایمل فیضی وویل پاکستان نور د سولې له پروسې لاس اخیستی دی او د دې لپاره چې طالبان خبرو ته تشویق کړي او له جګړې لاس واخلي داسې وارمخکې شرطونه لري چې منل یې امکان نه لري. شغل فیزی فرانس پرس خبری آژانس ته هم داراز وویل په بریتانیا کې تر درې اړخیزې غونډې پورې ټول کارونه ښه پر مخ روان ول. نو موږ هم هیله من وو، خو ژر څرګنده شوه چې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی او د افغانستان د سولې بهیر د دغه هیواد لپاره نور لومړیتوب نه لري. فیضي د پاکستان شرطونو ته په اشاره وویل دوی له موږ څخه غواړي چې له هند سره اړیکې پرې کړو. د ملي اردو افسران د روزنې لپاره پاکستان ته ولېږو او له دغه هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړو. فیضي د پاکستان غوښتنې ناممکنې وبللې، ځکه چې د ده په وینا هند د افغانستان یو خورا نږدې متحد دی او که هر افغان پوځي په پاکستان کې وروزل شي افغانستان ته له راتګ وروسته به د پردي جاسو شک پرې کیږي. د له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه وویل که موږ له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړو افغان ولس به مو سنګسار کړي، ځکه چې دوی پوهیږي چې ځان وژونکي چې عام خلک او زموږ وسلوال ځواکونه وژني له پاکستان نه راځي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ کوټې ته د ملي اردو د یوه یولس کسیز پلاوي سفر پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په اعتراض کې لغوه کړ. د افغانستان دا اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یوه نښه وګڼل شوه او پاکستان وویل چې د یوې معمولي پېښې په وړاندې د افغانستان عکس العمل سخت و. تر دې مخکې تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کنفرانس د دوه خواوو ترمنځ د اختلاف له کبله فسخ شو. د دغه کنفرانس پر ایجنډا پاکستاني لوري انتقادونه لرل. د پاکستان د علماو د کنفرانس مشر علامه طاهر اشرفي وویل چې په هغه کنفرانس کې ګډون نه کوي چې طالبان پکې برخه وانه خلی.
دوستانو و موریدل چې د افغان ولسمشر ویندوی وایي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هلې ځلې ناکام شي. یوه یادونه کوه هغه دا چې د ازادي راډیو سبا یعنی د شنبې په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغان او پاکستاني عالمانو ترمنځ مناظرې ته ځانګړی کړی دی چې په کې به په افغانستان کې د سولې په هڅو د دواړو هیوادونو د عالمانو په رول او د دوی ترمنځ په موجوده اختلافاتو بحثونه کیږي. ټاکل شوی و چې د روان کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د عالمانو ترمنځ په کابل کې یوه غونډه جوړه شي، خو د دوی ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دا غونډه وسنډیده. د ازادۍ راډیو په یوه هڅه کې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو دیني عالمان په یوه مناظره کې سره مخامخ کړي او د موجوده ستونزو او اختلافاتو اصلي لاملونه څرګند کړي. دا مناظره تاسو سبا د شنه اسمان لاندې پروګرام کې اوریدلی شئ. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI هغه رپورټ رد کړی چې ویلي دي د افغانستان له خوا د پاکستاني طالبانو ملاتړ کیږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا د خپل خلکو د تیرسل لپاره د ISI د ادارې و هڅه ده. احمد زبیر جمن له کابل په دې اړه تفصیل راکړي.
افغانستان چې تل دا کړی په پاکستان کې له وسلوال مخالفینو ملاتړ کیږي، دا ځل د تور پر پاکستان لګولی. د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د دې هیواد ستر محکمې ته په خپل یو راپور کې ویلي افغانستان د پاکستان او طالبانو ملاتړ کوي. خو د افغانستان د کورونا چارو د وزارت وایند صدیق صدیقی دغه راپور د خپل خلکو د غولولو لپاره د ISI یو هڅه بولي. ښاغلی صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور پر ردولو سره وویل افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې تر ټولو مهم رول لوبولی دی.
په دې راپور کې چې کومه ادعا شوې هغه بیخي بې اساسه او له حقیقت لرې ده. دا یو جعلي راپور ته ورته دی. د افغانستان خلکو او حکومت د تیرو یوولسو کلونو رئیس له ترهګرۍ سره په مبارزه کې تر ټولو لوی او مهم رول لوبولی دی او تر ټولو ډیره قربانی ورکړي چې له ترهګرۍ سره جګړه وشي او په سیمه کې ترهګرۍ له منځه یوړل شي.
د پاکستان استخباراتي ادارې په خپل راپور کې ویلي افغانستان د هغو پاکستان او طالبانو ملاتړ کوي چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي. په دې راپور کې ویل شوی د ډیورنډ کرښې د افغانستان په خوا کې د پاکستان ضد عناصرو لخوا د طالبانو لوجستیکي، مالی او روزنیز مرسته کیږي، ځکه خو په پاکستان کې فعالیت زیات شوی دی. په خاطر دې پاکستانو چارواکو دا هم کړی و چې د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د ویډلې مشر مولوي فضل الله په کونړ کې دی او د افغانستان حکومت ترې ملاتړ کوي. فضل الله د کونړ سره په پوله د پاکستان په باجوړ سیمه کې فعالیت لري. خو د افغانستان د کورونا چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی دا ادعا هم بې اساسه وبلله.
ملا فضل الله موجودیت چې خپله یو پاکستانی طالب دی، د پخپله په مرکو کې ویلي چې په افغانستان کې نشته او په پاکستان کې دی. موږ دقیق معلومات لرو چې ملا فضل الله په افغانستان کې نشته.
په دې وروستیو کې د پاکستان د دولت د وسلوالو مخالفینو او مشر مولوي فقیر محمد افغانستان ته لراوختو سره سمونی ول شو. پاکستان له افغانستان فقیر محمد غوښتي دی خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د هغه له ورسپارلو ډډه کړې ده. افغانستان له پاکستان سره تر ټولو اوږده پل لري چې په اکثرو ځایونو کې پرې وسلوال په اسانۍ سره تګ راتګ کولی شي. خو د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې اوس هم وسلوالو مخالفینو ته منظمه روزنه ورکول کیږي او مالی مرستې کیږي.
د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د پاکستان د ایس ای د ادارې دا راپورټ ردوي چې ګنې افغانستان د پاکستانیو طالبانو ملاتړ کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی د دې رپورټ په ردولو سره وایي چې افغانستان دا مهال د دې کار لپاره امکانات نه لري. احمد زبیر ژمن له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې ده او نوموړی د ایس ای د دې رپورټ په اړه وایي:
زه باور کوم چې ایس ای د پاکستان ټول جنسګان د افغانستان د مقابل په توته باندې بوخت دي. دومره چې ایس ای د پاکستان د طالبانو په منځ کې لاس لري، دومره چې ایس ای پاکستان د طالبانو په صلاحیت کې بوخت دي، افغانستان هرگز دا کار به ندی کړی. د افغانان دا توان نه لري، د افغانان دا کار نه کوي. دغه فکر کوم چې پاکستان عادتا هر وخت چې د افغانستان د حکومت په خطر کې دی، غواړي چې د مخالفینو په منځ کې لار بدل کړي، یعنی د افغاني حکومت سره اړیکې وشکوي. دا د پاکستان یو توته ده. زه باور نه لرم چې افغانستان د مخالفینو په تخویه کې لاس ولري. افغانستان دا کار هرگز ندی کړی و نه کوي.
سیدی صاحب، پاکستان حکومت لمخ کنه یو شکایت کړی دغه دا وای چې مولوی فضل الله سید پاکستان د طالبانو دی ویډل مسول ده، هغه وای په کونړ کې ده. فکر نه کوي چې د دې رپورت هغه اساس هم دغه ادعا وسی او د څومره حقیقت لري؟
تاسو معلوم ده چې مولوی فضل الله د صوفی محمد هغه زوم ده. صوفی محمد د پاکستان د ایسای سره ده. مولوی فضل الله په سواد کې وو، د سواد نه تختیدلی وو، دغه راغلی بو مومات جنسی کی په سلاله کې وزرا باور دار چې تر اوسه ما مال تدی د چوي چې مولوی فضل الله په کونر کې دی، د حکومت سره دی، دا اسناد او ثبوت پاکستان هرگز نه لري.
په پل باندې لمخ کې نو لکیږي چې وسلوال اوړي را اوړي، نو فکر نه کوي چې پاکستان لاندې عمل د اندېښمن دي چې د هغوی ځینې طالبان راځي د افغانستان خوا ته او دلته ځینې مراکز لري، ځکه چې دوی دا اشاره کړې ده چې په افغانستان کې لوجستیکي او مالی مرستې کیږي.
پس معلوم ده چې افغانستان 2200 کیلومتره د پاکستان سره اوږد سرحد لري. یو بل خبر هم ده چې پاکستان بار بار اعلان کړی له امریکایانو هم پیسې ډالر غوښتي دي چې له پاکستان احتیاط زره څوک په سرحد کې د دې لپاره چې مخالفین یا تروریستان دي خاطه او دي خاطه ونه شي، اوس احتیاط زره پاکستان څوک چې په بادر کې دي په سرحد کې دي، نه دا خلک څه شي ته مشغول دي، ولی تروریستان راځي او دي ولی جلوګری نه کوي. دا خبره زه فکر کوم چې
سیدی صاحب، یو بل مسله چې په دې وروستو کې دا هم راپورته سول، هغه پاکستان ته د افغانستان د ملي ورود افسرانو سفر او چا کینسل سو، دوی غوښتل هلته د ټریننګ لپاره لاړ شي. د افغانستان حکومت په دې عکس العمل کې دا پریکړه کړې چې په کونړ باندې راکټي عملی بیرته پیل شوې دي. خو پاکستان ویلي چې د افغانستان د حکومت دغه عکس العمل له حد نه زیات او ځکه هغه پیښه او هغه کوم مشکل چې په کونړ کې دغه دومره غټ مشکل نه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ ایا د افغانستان د دولت اقدام یو پرځای اقدام دی؟
پاکستان په کویته کې یعنی مانور لري، مانور نظام لري د افغانستان دعوت کړی چې تاسو مشترک کړئ، اما یو بل طرف له کونر نه راکټونه ویږي. دوستي او محبت دا خیده چې د دوارو نه باید صلح او امنیت او ورورولي وي. یو طرف کونر ته راکټ وایي، بل طرف موږ اردو ته وایي چې تاسو راشئ، له موږ فوجي پرېکړه وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دغه خبره مناسب خبره.
دا سیمې دا سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره مو د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای د هغه رپورت پاړه مرکه اوریده چې وایي افغانستان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان پاړه سوی احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د ټلګراف ورسپانه په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډې ته اشاره کوي او لیکي: پاکستان ته لډیر مودې راهیسې په دې سترګه کتل کیږي چې د افغانستان په سولې او ثبات کې مهمه برخه لرلی شي. د ورسپانې په باور دا ځکه چې اسلام آباد د اوږدې مودې په مخه له طالبانو سره درېدلی وو او پاکستان دا وړتیا لري چې د سولې هر هغه هڅه ګډه وډه کړي چې دی پکې خپل خیر نه ویني. روانه اونې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لوجین وویل چې له طالبانو سره د سولې په بهیر کې نور پاکستان نه یوځای کوي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د کابل او اسلام آباد اختلاف د ډیلی ټلګراف رسپانې په وینا د برېټانیا صدر اعظم هم حیرانه کوي. ډیوډ کامرون تیره میاشت د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري ته بلنه ورکړه او د کامرون مخې ته د دواړو هیوادو مشرانو ومنله چې په خپلو کې به همکاري زیاتوي او په شپږو میاشتو کې به له طالبانو سره خبرو ته زمینه برابره شي. د امریکا له دې اعلان سره چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه به خپل محارب پوځیان له افغانستانه وباسي، په دغه هیواد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو احساس پیاوړی شو. تیر میلادی کال یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو سره دا نظر پیدا شو چې د عادي افغانانو هڅه به دې ته لاره هوار کړي چې امریکایان له افغانستان ژر ووزي. وال سټریټ جورنال رسپانه په دې اړه لیکي، تیر کال چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ولسی پاڅون پیل شو، نو امریکایي قومندانانو داسې فکر وکړ چې دا پاڅون به د عراق د الانبار ولایت د سنیانو د پاڅون په څیر شي چې د القاعده پر ضد شروع شو او له عراق یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې مرسته وکړه. خو د وال سټریټ جورنال رسپانه په باور اوس چې پسرلی شوی او د جګړې وخت پیل شوی، دا څرګنده شوی چې د اندړ پاڅون ته نورې د غهیلې نشته. په پرله پسې توګه طالبان بریدونه پرې کوي او بې پرېتوب هم تر سوال لاندې راغلی، ځکه چې د افغان حکومت مشي ته یې غاړه ایښې ده. د ورسپانې په نظر کله چې افغانان په کابل کې د حامد کرزي حکومت ته ګوري چې په اداري فساد کې غرق دی، نو بیا ګرانه ده چې د هغه ملاتړ وکړي. خو وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي چې د امریکایي پوځیانو یو بل پاڅون ته هیلې پیدا شوې دي. ورسپانه د افغانستان په جنوب کې د ائتلافي ځواکونو د یو قومندان تورن جنرال رابرټ ابرامز خبره د دې پاڅون په اړه راخیستې ده چې وایي په فبروري کې د کندهار په پنجوایي کې ولس د طالبانو پر ضد راپورته شو او ویې ویل چې نور نو بس دی.
امریکایي پوځیان په افغانستان کې ورستر بلې په زیاتیدونکو توګه د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو تکیه زیاتوي او د دې ډول حملو شمیر په 2012 کال کې زیات شوی و. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې فراه هیواد مهم ټکی وړاندې کوي.
بریالی چې د لکړې په مرسته پر لارې ځي، په نیمه شپه کې د خپل کور دروازه تړي، د دروازې کلی او خپل درې غواوي خپل گاونډي غلام رسول تسپاري. بریالی د امریکایي بی پیلوټ الوتکو لبیری چې د افغانستان په دیلیری پرته سیمه کې یو وسلوال مخالفین په نشه کړی دي، خپل غرنۍ کور پرېږدي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي، غلام رسول او نور کلیوالي بی پیلوټ الوتکې د بنګي په نوم یادوي چې د غلبوزي د ژغ مناور کوي. غلام رسول چې د زیات عمر لکبل یې ژغ سم ناوړدل کیږي، وایي چې دا شیطانی شیان دي چې په لوړه فضا کې الوتنه کوي، خو بجهار هر وخت اوریدل کیږي. امریکایي پوځیان هر ورځ په زیاتیدونکو توګه د افغانستان په دننه کې د بی پیلوټ الوتکو پر حمله تکیه کوي. تیر کال د بی پیلوټ الوتکو لوري د فرسویو مرمیو شمیر د وړم کال په پرتله له 240 نیوي څخه 500 ته لوړ شوی دی. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه وځي، د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه تر ډیره د هدفي وژلو لپاره کار اخیستل کیږي چې ځکني ملاتړ ته اړتیا نه لري. د امریکایي مقاماتو په نظر د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د القاعده شبکې د لوړپوړو مشرانو په لمنځوړلو کې اغیزمن دي او دا یو بریالی پروګرام دی. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پروګرام مخته بیايي، خو سی آی ای د یوې لسیزې راهیسې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې پر سخت دریځو وسلوالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي. د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر یحیی علی بی او نور مشران د سی آی ای لخوا د همدې بی پیلوټ الوتکو په بریدونه کې ووژل شول. غلام رسول وایي دا حسارک په سیمه کې خپل کور ورسته له هغه پریښود چې یو میاش وړاندې د میا صاحب په کلی کې 15 کسان ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي، نړیوال ځواکونه یا ایساف د میا صاحب په کلی کې د بریټ خبره تایید کړي، اما دا چې په دغه بریټ کې د بی پیلوټ الوتکو څخه استفاده شوې ده یا نه، په دې اړه یې څه نه دی ویلي. ایساف وایي چې په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي دي. خود غلام رسول الله قوله وجلسوی کسان سوداګر وو او یو یهم د میا صاحب په کلی کې د غالیو دکان درلود. اجانس اتوی د بی پیلوټ الوتکو په بریدونه کې کله کله ملکی وګړي وجل کیږي، یو شمیر هم د خپل کورونو پرشدولته مجبور کیږي. د افغانستان حکومت د بی پیلوټه الوتکو په بریدونه کې د ولسی خلکو پر وژنې سخت انتقاد کوي او تر اوسه لا څرګندنه ده چې آیا د 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول حمله به دوام ولري او کنه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکو د دې هیواد له ښځو وغوښتل چې په سیاست کې د لا ډیره برخه واخلي. د یونما د اماړي کوم شي د پنځشنبې پر ورځ په غونډه کې چې یو شمېر افغان میرمنو ته پاکستان لیکونه ورکول کېدل وویل چې افغان میرمنې باید هڅه وکړي نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي. په دې اکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسولین وایي چې ښځې باید په سیاست په خاصه توګه د سولې په پروسې او راتلونکو انتخاباتو کې ډېره فعاله ونډه واخلي. د یونما د عامه اړیکو مشرې معصومې ترفی چې د پنځشنبې په ورځ یو شمېر افغان میرمنو ته د ستاینلیکونو ورکولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې باید افغان میرمنې له نارینه وو سره په هره برخه کې اوږه په اوږه کار وکړي. موږ سږکال غواړو چې ښځې په ټاکنو کې فعاله ونډه ولري. خزه 50 سلنه رای په خپل واک کې لري او اصلي سیاسي قدرت هم دا غوي پلاس کده. زه فکر کوم چې سکهال ډیر سرنوشت جوړونکي کال دی او زه له ټولو خزو غواړم چې خپل رول ولوبوي. دویمه مسله چې ډیره مهمه ده د سولې مسله ده. په دې برخه کې هم باید خزه پوښ شي څه تیریږي. په دې برخه کې هم باید تاسو په خپل هڅه وکړي چې خپل ونده ترلاسه کړئ. خو
تاسو اصرار وکړئ چې حضور درشته بشي.
د ملګرو ملتونو دفتر شاوخوا څلوېښت تنه هغو میرمنو ته ستاینلیکونه او ایواردونه ورکړل چې د دې ادارې په خبره د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو په برخه کې ډیر کار کړی دی. په دې ښځو کې د سپورت په برخه کې تامینه کوهستاني، یوه هنرمنده منیجه هیواد، د انجینري پانځي د دریم کال محصله صدف او یوه پولیسه دویمه څارنه نسرین هم شاملې وې. د پولیټکنیک پانتون د دریم کال محصله صدف ته د دې لپاره ستاینلیک ورکړل شو چې په پرله پسې توګه په خپل ټولګي کې اول نمره شوې ده. نیموړی ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو افغان میرمنو وغوښتل چې د خپل حقونو د لاسته راوړلو په خاطر باید مبارزه وکړي.
اسن خوښ میکنم چې
زه له ټولو افغان میرمنو غواړم چې ستونزو سره مبارزه وکړي. ځکه په کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو له ستونزو ډکه ده او دوی باید ورنمایوس نه شي. او بل غوښتنه مې له ټولو افغانانو جنو او میرمنو ده چې خپل نفس باندې اعتماد او خپل توانایي ډیر کړي.
توانمندي نسبت به خودشان افزایش بدن.
په داسې حال کې چې د یونما دفتر یو شمېر افغان میرمنو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکوي او هغوی هڅوي څو د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر کار وکړي، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا مهال ښځې له ګڼ شمېر ستونزو او تاوتریخوالیو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون چارواکو مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په 1990 کال کې دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 قضیې ثبت شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ هم د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالی دوه برابره ډیر شوی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د جرمنی چاپی ویب رسپانی ریپورت ورکړی دی چې دغه هیواد د پولیسو د کمپیوټر د سافټویر یو پاکستانی انجینر نیولی دی. په دغه انجینر شک دی چې دغه بې پیلوټ الوتکو معلوماتی پټ کړي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه څاري. اسمت ساروان نور تفصیل دروري.
د جرمنی فوبس معتبرې مجلې په وروستۍ ګڼه کې چې پرون پنځشنبه چاپ شوه راپور ورکړ دغه هیواد وسلوالو پولیسو د کمپیوټر د سافټویر یو 28 کلن متخصص د چهارشنبه په ورځ د جرمنی په شمال کې په بریمن ښار کې په داسې حال کې ونیو چې نږدې و وتښتي. د فوکس مجلې له راپور سره سم دغه پاکستاني انجینر په غیر قانوني ډول د ټکنالوژۍ په یوه شرکت کې د بې پیلوټ الوتکو د لارښوونې اسناد ترلاسه کړي وو. د جرمني پوسټ په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د شپې او ورځې په مخه د وسلوالو طالبانو فعالیتونه څاري. د جرمني بی پیلوټ الوتکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو خلاف په وسلو سمبال نه دي. امریکا په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له بی پیلوټ الوتکو څخه هم د څارنې او هم د عملیاتو لپاره کار اخلي. د پاکستاني انجینر له لوري د جرمني د بی پیلوټ الوتکو د معلوماتو د غلا کولو په باب د فوکس مجلې راپور د دغه هیواد د کارلس روح شار فدرالي څارنوالانو تایید کړی نه دی. د دغه ښار فدرالي څارنوالان د جاسوسانو د نیونو قضیه څاري. فوکس مجلې په خپل راپور کې ویلي ګومان کیږي چې دغه انجینیر د بې پیلوټ الوتکو د لارښوونې د سیستم په اړه داسې معلومات ټول کړي څو د الوتکې په افغانستان کې وغورځول شي. د مجلې له مخې د ټکنالوژۍ د شرکت یو مدیر پوه شوی و چې پاکستاني انجینیر څه کوي.
دوستانو، و مو ولیدل چې په جرمني کې یو پاکستاني انجینر نیول شوی او د هڅه کړې وه چې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو سره تړلي اسناد پټ کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام تکرار.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنونده های گران قدر رادیو آزادی سلام، درودهای ما آرش همایون جان آقا الکوزی و همکاران تکنیکی را بپذیرین. در این برنامه در همواج آزادی نقش زعامت در نظام سازی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مهمانای برنامه در همواج آزادی هر یک محترم داوود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی، محترم حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکای کروخیل، عضو بلوسی جرگه افغانستان، در مورد موضوع مورد بحثی برنامه صحبت کرده و سوالات شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدن. خوب الکوزی صاحب، شما فرمایید.
بله استاسی او د محترم و ملمنو او د غرض د قدرمنو اوریدونکو په اجازه، زعامت یا مشرتابه د ټولنې او خلکو د اصلاح، د قانون د حاکمیت او سوکالۍ په کار کې مهم او اصلي عنصر ده. او که د یو هیواد زعامت بې ارادې، کمزورې او د عامو خلکو په اصطلاح سست وي، نظام ګډوډ، کارونه ویجاړ او خلک له بدبختیو او مصیبت سره مخامخ کیږي. د افغانستان تیر تاریخ ته که نظر وکړو، په ډیرو بدو او ناوړه شرایطو کې چې په هیواد کې انارشي، ملک توایفي، جنگ سالاری او خودسری زیاتې شوي او په اصطلاح ولس د یاغي کېدو پر لور حرکت کړی، داسې مشران حاکمان شوي چې په پوره قوي ارادې، پاخه تدبیر او حاکمیت سره یې وضع بیرته ارامه کړې، قانون حاکم کړی او د یو پاخه او قوي نظام ستنې درولې دي. د تاریخ په استناد عبدالرحمن خان په داسې حال کې واکمن شو چې د افغانستان په هرې برخه کې د قوم او سمت په نامه زورواکان حاکمان شوي ول او مرکزی نظام بیخي له منځه تللی و. نوموړي په پوره قوت او د ځینو تاریخ لیکونکو په باور په بېرحمانه او ظالمانه ډول په ټولنه کې نظام ټینګ او داسې دولتي ثبات او حاکمیت جاري کړ چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې دوام وکړ. دغه راز د افغانستان د وخت صدراعظمانو هر یو هاشم خان او شاه محمود خان هم د دولتي حاکمیت د ټینګښت او نظام جوړونې لپاره ډېر برجسته او د نظر وړ کارونه کړي چې بېلګې په تاریخ کې ثبت دي. په ډېرو مواردو کې د افغانستان په څیر ټولنو کې د قانون د حاکمیت په کار کې مشران په دیکتاتورانو بدل شوي، د ډیموکراسۍ او سوټاکراسۍ ترمنځ تعادل ورڅخه ګډوډ شوی دی، په دې معنی چې د سالمې دیکتاتورۍ لپاره یې نوښت او ابتکار له لاسه ورکړی. په هر صورت افغانانو په تیرو څو لسیزو کې د زعامتونو او مشرانو له لاسه ډېرې بدې خاطرې درلودې او ډېر په دې باور دي چې په دې هېواد کې مشرانو د ټولنې او ولس په نبض ځانونه سم خبر نه کړل او هر څه ورڅخه ګډوډ شوي دي. د طالبانو د رژیم په ړنګېدو او د بهرنیو هیوادونو په عملي حضور سره افغانان راتلونکي ته زیات هیله من شول او داسې فکر یې کاوه چې د بهرنیانو په مرسته به په هیواد کې د یو قوي نظام اساسات ټینګ شي، داسې نظام چې کار اهل کار ته ورکړي، مجازات او مکافات اصلي شعار وي، د قانون په حاکمیت کې د مور او میری سلوک ونه کړي او اداري فساد له منځه یوسي. خو په خواشینۍ سره چې نه نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نظام جوړونې لپاره سم کار وکړ او نه هم افغانانو داسې کوم زعامت جوړ کړ چې د یو کس یا مشر په تلو سره هر څه له منځه لاړ نشي، بلکې راتلونکی زعامت د پخواني کارونه پر مخ بوزي او خلک پر نظام او سیستم ډاډمن او باوري کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په یوې تلویزیونی خپرونه کې هیله یا توصیه وکړه چې د افغانستان راتلونکی زعیم یا مشر دې د ده په وینا ګوسفندي وي. که څه هم چې پسه یا ګوسفند ډېر ښه او ګټور حیوان دی، خو په افغاني فرهنګ او ادبیاتو کې پسه یا ګوسفندي عمل د بې ارادګۍ، سست انصوری او کمزوری په معنا استعمالیږي او که مشر ګوسفندی وي نو د خلکو پر حال دی خدای رحم وکړي. د افغانستان په څیر سرکشي او یاغي شوي ټولنه کې که مشر جدي، شیر صفته، پاک نفسه او د قوي ارادې خاوند نه وي، څنګه به په ټولنه کې قانون عملي کړي؟ دا چې په افغانستان کې څه ډول زعیم یا مشر ته اړتیا ده او راتلونکی مشر یا مشران به څنګه د یو قوي او نه ماتېدونکي نظام اساسات ټینګ کړي، دا به له درنو مېلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
خوب محترم سلطانزوی صاحب، به استودیو رادیو آزادی خوش آمدین. شما صحبت های الکوزی صاحب د ای رابطه شنیدین. لطفا نظرتان شما در این رابطه بگویم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به همه، طوری که آقای الکوزای فرمودن، مامدار صفاتی که در اگزامات نهفته است و ضروریاتی که اگزامات داره، نه تنها چیزایی که آقای الکوزای فرمودن، بلکه نظر به شرایط یک جامعه، موضوعات بسیار عمده دیگه هم میتونه که در نظام سازی و نقش زعامت رول بازی بکنه. مثلا یک زعیم باید نه تنها صفات تکنیکی زعامت داشته باشه، بلکه یک شخص یا یک فرد الهام بخش باشه که بتونه یک جامعه را الهام ببخشه و با الهام بخشی خود در جامعه اعتماد به نفس به وجود بیاره، همسویی دولتی و ملی را به وجود بیاره و عوام فریب نباشه و با مردم راست بگویه، اعتماد مردم جلب بکنه و این اعتمادی که در بالای سیستم به وجود میاد در این زمان در جامعه هم اعتماد به نفس ضروری را به وجود میاره. و چیزی که در افغانستان بسیار ضرور است، من فکر میکنم که از نگاه تکنیکی افغانستان اولین مملکت است در جهان که در قرن 21 توجه اینقدر ممالک خوشبختانه یا متاسفانه در عین وقت مبذول شده به افغانستان، مگر در این زمان زعامت ضعیف و زعامت بی اراده و بی تعهد و یک تیمی که همسو نیست، افغانستان بهترین شانس های تاریخیش از پیشش گرفت و امروز افغانستان به زبالدان تاریخ خدا را خواسته فرستاده خواهد شد. و این نقش زعامت بود که این کار را به اینجا رساند. اگر ما یک زعامتی می داشتیم که یک تیم قوی را جور می کرد، یک تیم ملی جور می کرد و یک پیام ملی را برای تیم منعیس امو دیدگاهش برایشان ارائه میکرد و افغانستان را به طرف یک مسیری که ایجاب میکرد روان میکردیم، من فکر میکنم افغانستان امروز بسیار جایگاه بهترتر می داشت. در این زمان نه تنها یک فرد بلکه اطراف رهبر سیاسی هم بسیار مهم است. مثلا با احترامی که به آقای فاروقی مدارم که در کابینه بودن، یک تعداد اعضای تیم آقای کرزی کسانی بودن که در همه شرایط برش آقابله بودن. ما در قدیم همین سخن همین یاد کردیم که آقابله در افغانستان هر کس که آمده چی شیر بوده و نیس رهبر چی گوسفند بوده، دیگر آقابله شدن، از گوسفند که ضعیف‌تر بودن و برای شیر هم گوسفندتر. و آقای کرزی من نمیفهم که شیر است یا گوسفند، من هیچ نفهمیدم هنوز دیگه. از خاطر افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیفهمیم که دکتر تور ما با تفنگ ما را میزنه یا با پنبه ما را حلال میکنه. ما فکر میکنم که مردم افغانستان قرنهاست که فریب رهبری های را میخوره که به نام از او رهبری ها هم پشتون ها تاپ زده میشن، هم اقلیت ها فغانشان برآمده و هم اکثریت ها معلوم نیست که کی هستن. و این گناه زعامت است که فقط برای حفظ قدرت، برای حفظ منافع شخصی و فردی و گروهی خود فقط و فقط افغانستان وسیله ساخته و مردم افغانستان و قوم افغانستان فقط مانند پرزجات موتره که برای اینا بار ببره. و ورنه افغانستان میتونست که در این دوازده سال بسیار وقت است. و ما هم همچنان خسته شدیم از یک صحبت دیگه که همیش ما میگیم که ما 30 سال جنگ دیدیم. او برادر 30 سال جنگ دیدیم، خال 12 سال هم صلح دیدیم. همین جنگ که بالای افغانستان تحمیل شده در این شرایط در اوائل به همین حال نبود. اگر این دولت کارامی بود، اگر یک تیم قوی می داشت و اگر زعامت صحیح می داشت، افغانستان در این حال که امروز است نمی بود و امروز نمی گفتیم که والا آقای کرزی اگر نباشه کیست؟ خود آقای کرزی کی بود وقتی که آوردنشه؟ این سوال هم باید
تشکر داشت. وقت لرو بیا به هم خبری و که فاروقی سیب غار استاس نظر هم و روزه که در زعامت مثلا دیر مهمه ده که اوتولان صحیح زعیم ولری مشر ولری نو مشکلات حلیگی در خلق و تقاضات داده چې باید زعیم ډیر جدی وي، یعنی لکه غابلی غوندی او یو حرکت اونی کیسه مهرباني ستاسو نظر مغړ
ډیر مهرباني جناب کوزه سپ اجازه راکړئ تاسو ته تشریف پروګرام محترم او همکارانو ته جناب سلطان جوی سپ درو ملمتا او د پروګرام محترم او معزز او اوریدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقینا د زعامت نقش د هوادو او د سازمانو د مؤسساتو د اجتماعاتو او استقامت ورکولو او د اجتماعاتو په خوندي کېدو کې ډیر مؤثر او ډیر اساسي نقش دی. په یقین سره د زعامت په څنګ کې نور هغه عوامل او هغه سیستمونه او هغه مساعد محیط د زعامت د نقش د خوندي کېدو او د هغه د تعمیلولو لپاره هم یو ډیره اساسي فضا او اساسي زمینه ده. دغه لپاره زه فکر کوم چې علاوه پر دې خبرو چې دلته مخکې مطرح شو، یو تعداد نور عوامل او مباحث او مواصفات دی او د زعامت لپاره مطرح دی. زه فکر نه کوم چې تنها د دیکتاتوري او د تحکم او تهجر او د استبداد بحثونه د زعامت د ارزومندې او د زعامت د موافقې دو وسیله وی او د غیف په وسایل باندې زایمان متوانی د خپل نقش او رسالت ادا کړي.
او په خچې د موضوع لګ روخانه کې خاغلی کرزی څورې مخ کې ویل چې باید افغانستان راتلونکي زعیم یا مشر له خلکو سره ګوسفندی برخوردو کې، یعنی ستاسو په نظر دغه مقصد څه شی دی چې یعنی سازش شو کې مصلحتو کې د قانون په عملي کولو کې، یعنی څنګه تعبیروي چې ستاسو ورو چې ستاسو نظر و؟
بله، هغه تر اتلم په ډیر تعصب سره د افغانستان د ولسمشر نه هغه بحثونه د زعامت متاسفانه ګډوډ شوی او د یو سم د فکر کې چې لا تر اوسه په خبر کې دی په کوټه کې او بحثونه د افغانستان مغه سي لکه چې شل کال مخکې وو او افغانان په هغه موقعیت کې چې متاسفانه بعد د دیموګ د همسایه هوادو د اټیټوډ باندې منصبدارانو قماندو او هدایتو ته وروګوري او دغه پر اساس باندې او دغه په تر هدایتو لاندې بخپل ملي مسالې او ملي منافع د مصلحتو د تقسیماتو او د قدرت تقسیم په وسیله باندې دوی عملی کی. مګر زه فکر کوم چې په اخرو لسو دولسو کالو کې افغانستان او افغانان یو ډیره معزز اجتماعي او سیاسي مرحله ته سره دا انتقال شوی چې هغه په افغانستان کې او په خپل خاوره کې د قانون د حاکمیت تر سورې لاندې دوی اوس خپل مسائل او خپل نقش ادا کوي او په هغه کې د زعامت نقش او د رهبریت نقش هغه سی یو نقش دی چې په دنیا کې معمولا ملي زعما او ملي شخصیتونه رهبران او نخبه شخصیتونه چې خپل اجتماعات له دسه بدو حالاتو نشغورلي او مستقیم او خیر لارو ته استقامت ورکړي په داسې موقعیت کې قرار لرو. مګر متاسفانه د افغانستان ولسمشر تر دا اوسه پورې په مغه روحیه باندې دی او اوسم دغه فکر کوي چې افغانان په مغه حالت کې دي. شک نشته چې اوسم په افغانستان کې څلور پنځوس یا پنځه پنځوس هیوادونه دلته موجود دي، په لسهاو استخباراتي دستګاوي دلته په یو شکل بل شکل سره نفوذ لري. د هغو عناصر او عواملو چې د افغانستان په بدبختیو په دورو کې ځانونه خرڅ کړي دغه دستګاو ته د هغو د اقتدار وسایل او د هغو د ارزوګان د تحمیل غلقي او کړي اوس متاسفانه په نظام کې موجود دی. مګر د افغانستان ولسمشر او د افغانستان خلکو لپاره لس کاله مخکې دا زمينه برابر شو چې خپل یو قانون او خپل هغه اجتماعي قرارداد سره راجوړ کړي او د غي د تطبیق لپاره د افغانستان ولسمشر د خلکو د رايو پر اساس باندې انتخاب شو کاغه مشروعیت تر سوال لاندې وي نه وي هغه په یو غوڅ اکثریت باندې راغی یاران غي د دیموکراتیکو مناسبات پر اساس د رئیس جمهور د ټول افغانستان د ملي اقتدار او د دولت د اقتدار تمثيل کوونکی یو شخصیت او د خپل تیم سره او د خپل همکارانو سره باید دغه بحث ډیر جدي پاملرنه کړی وای چې دلته اوس قانون حاکم دی نه مصلحت، دلته قانون حاکم دی نه شخصیت، دلته قانون حاکم دی نه هغه روابط چې متاسفانه د دې لاشکې په دورو د بدبختیو د افغانستان کې افغانان په بهر کې او د بیگانه خلکو په ملکونو کې الته د خپل سرنوشت تاکنې لپاره متاسفانه ضابطانو د همشاګانو ته سترګې نیولې او د هغو هدایتو ته ارزښت ورکوله. اوس له دغه حالت نه باید وتلی وای او قانون حاکمیت ته باید ډیر اهمیت توجه کړی وای او د قانون د حاکمیت د پلي کېدو لپاره متاسفانه یا خوشبختانه دیکتاتوري په کار نه دی.
تشکر به وخت لرو ان شاء الله بیا به خبرې کوو.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم ملکته صاحب، تاسو ته درنه منمنه تا او زمن ټول اوریدین کو تاسو سلام نه احترام وړاندې کوم. منځم بشر دوست ما د مدمر د کولات چا کول سلام.
وعلیکم بشر دوست سلام شه مهرباني.
نظر می تا ته تلکه صاحب د منمنه تفسیر البته په غوړ ما موجوده رهبران د افغانستان سیتی په جګړو کې داخل خلک دي هغه تقریبا د اعتماد له لاسه ورکړی دی. ملت په هیڅ کله په دې باندې اعتماد ونه شي کوي. مستثنا د تقریبا په سلو کې به داسې چې پنځه نفره یا درې نفره دوی چې هغه په واقعا د ملت غم به ورسوي په دې ملت زړه خوږېږي او د ملت خواخوږي لري. خو په تعصب چې دوی به قدرت ته ونه رسېږي او یا به دوی ته څوک رای ورنه شي کوي او دوی ته به زمینه مساعده نه شي په دې باندې. خو برعکس د دې نه زه په دې کې ملت او دولت ملت باندې هم یو څه ملامتیا لرم. البته په دې خاطر باندې چې ملت هم ملامتیا ملت چې دی په یو هیواد کې چې دولت وي د هغو سره د ملت ملاتړ ډېر مهم او حیاتي ارزښت لري. ځکه که ملت د دولت سره نه وي هغه دولت هېڅ دی. هلته ملت موږ په تعصب چې جګړو ته ډېره ترجیح ورکوي. دوی کې د سواد کچه کمه ده دی کې او ما په هوای ډېر ضعیف دی په اتروپ کې مخصوصا دلته جنګ جګړو ته ډېره ترجیح ورکوي دلته او ما په هوای د خلکو ډېر ضعیف دی.
محترم میلمنو نو پوښتنې مو واورېدلې ډېر زیات په ترتیب سره چې لنډ لنډ ځوابونه ورکړي. سلطان زوی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مهرباني وکړئ.
بیا فاروق صاحب خبرې وکړي.
بله بفرمایئ سلطان زوی صاحب.
یو شی چې مهم موضوع یو ورور اوربند تماس ونیو چې میدان وردګ نو هغه ول چې اعتماد یو اعتماد ول یو بل د خلکو مسولیت هم ذکر کړه. هماغه مرچ په یو هیواد کې سیاسي زعامت اهمیت لري په هماغه اندازه د خلکو مسولیت د دې زعامت په ټاکنو کې ډیر زیات پر اهمیت ده او دا باید هیر نسی چې ګرشي د موږ هیواد یو جنگ زپل یو د مګر جنگ زبل توپ باید د دې بانه نسی چې هیڅ شی باید نکو په د مونږ په هیواد کې ز فکر کوم چې د زعامت په ټاکلو کې د خلکو نقش مخصوصا د تعلیمي یافته قشر چون قومي او هیواد یاسو د قومونو با نفوذ او افراد او روحانيونو او مدني جامعه رول ډیر زیات دی او دا رول صحیح رول وبول سوال نه دروسه متاسفانه په دې دوه لسکاله کې فرضاً کومه فرض وکړو چې دغه تیر دوه لسکاله یو انتقالي دوره وه د افغانستان د یو اوږد تاریخ په اوږدو کې دا دوه لسکاله نه باید استفاده سوای وای او د سیاسي پروسې منځ ته راغلي وای چې مونږ اوس وای کړای چې د دې پروسې نه د یو انتقال په ارتباط استفاده وکړو او نن چې د انتخاباتو باندې غږیږو د نوي زعامت په ټاکلو باندې غږیږو مونږ باید دغه میکانیزمونه درلودلی چې دا کار مو کړی وای. اوس هر څوک سره چې غږیږي وایي ولا غیر کرزی صاحب نور څوک وو په دې سال کې چې دولس کاله مخکې باید دا سوال مونږ کړی وای چې دا کرزی صاحب څوک وو دا مونږ باید ځان نو نغلو یو بل ورور ډیر زیات د قهرمان ملت یادونه وکړه. درسته ده مونږ قهرمان ملت یاستو توپک سره مونږ قهرمانی کړې ده مګر بالغه نه مونږ څه کړی په دې باندې باید وګورې چې غیله توپک نه هم باید قهرمانی سره وکړي. د توپک په ذریعه قهرمان کېدل کافی نه دی. په یو اسلام پیړۍ کې مونږ توپک واخیست جنگونه مو وکړل هر شی مو چې وګاټه مګر بیا د چا ګناه وه چې د نورو فریبونه مونږ وخوړل د نورو ګولونه مونږ خوړل دا خو قهرمانی په دې کفایت نه کوي چې مونږ توپک مرمیانې فایر کړلی بیا کینو نور قهرمانان یاستو. زه فکر نه کوم چې هغه ملت ځان ته قهرمان وایي چې خارجیانو سره جنګېږو بیا دلته خپله د ورور وویل چې زر نفره مونږ به د حکومت کوي. آیا د دې قهرمانو ملت زور په زرو نفرو غلو باندې نه رسیږي که دوی غلی فرضاً که مونږ د دې زرو نفرو نه خوشحاله نه یاستو مونږ څه قهرمانی لرو چې د دې زرو نفرو په مقابل کې یو سیاسي حرکت نسو جوړولی یو سیاسي تشکل نسو جوړولی یو واقعي ملي اجماع نسو جوړولی او بیا کینو بیا محمود جان کرزی دی قیوم جان کرزی دی حسین جان فهیم دی او نه پیغم ضیا جان مسعود دی او فرزان عبدالله جان دی او فلانی جان دی فلانی جان دی دا زاړه چیرې تکراری چیرې تکراری چیرې تکراری چیرې دا څه قهرمانی ده.
تشکر صاحب. فاروقی صاحب مهرباني
شما بفرمایئ.
ډېر مهرباني. زه فکر کوم چې دقیقا د دې ملت مسؤلیت په دغه دیموکراتیکو نظامو کې د زعامت د استقامت ورکولو لپاره هم یو ډېر اساسي بحث دی. په زعامت کې د اشخاصو او د مسؤلینو او چارواکو توظیف کېده د دې مسؤلیت د دې اساسي مسؤلیت د ملت ته او ملت متاسفانه نسی کولای چې په دغه پړاو کې د خپل مسؤلیت نور بحثوته وروړی او خپل هغه رسالت او هغه توان چلري او مسؤلیت چلري لغینه ځان ګوخه کی. زه په دې عقیده يم چې د افغانستان ولس متاسفانه په مختلف ادوار د تاریخ کې د پاک زړه چلري د خې اعتماد چلري د اعتقاد چې په قضا او قدر او تقدیر او قسمت او پسندمش باندې لري په اکثر مواردو کې متاسفانه دا ټول بحثونه او د خپل ټول صلاحیتونه انتقال کړي دغه بحثوته او خپل رسالت او مسولیت د ادا کولو لپاره اکثرا تر هغه مراحل پورې چې په وطن کې بحران راغلی او وطن د شی مشخص او بدبختیو تک ورسیخ شوی چې التزاتی د دغه خبره غو چاړه دی بدبختیو چاړه دی خلکو اډو کوته رسیدای پس لغه بیا دوی مغه صلات او مغه سرکندونو ته سره متوسل شوی چې په تاریخ کې هغه سرخندنو کارنامی خاطری پاتې دي او هغه ډیره ناوخته ده. متاسفانه بیا دا قهرمان ملت اکثرا پس له دینه چې هغه سرخندنی کړی او قهرمانی سب د تاریخ کړی د هغې د تداوم لپاره د هغې د لاسته راوړنو د حفاظت لپاره بیا هم له بې تفاوتۍ او بې التفاتۍ نه کار اخیستي په مسایلو کې همیشه د خپل مسؤلیت او د خپل توان یا صلاحیت بل چاته انتقال کړی او خپل یو ګوښه کې سره ناستي او بیا د حوادثو او د مقدراتو د جبهې چې راځي په دوی په سرنوشت باندې هغو ته منتظر پاتې دي او ځان او د خپل هغه مقدرات او د خپل سرنوشت او خپل آینده ټول هغه بحثو ته سپارلی چې متاسفانه اکثرا موږ د دغه جدي چالشو سره په خپل تاریخ کې مواجه شوی.
تشکر فاروق
صاحب. دا ډیر اساسي بحث دی چې په ډیموکراتیک نظام کې ملت لپاره د لوی صلاحیت ورکړ شوی او د غیب مقابل کې دوی لپاره یو لوی مسؤلیت ور په غاړه دی. دا ډیر اساسي بحث دی او زه فکر کوم چې د افغانستان ملت اوس باید د دې پیړۍ د ارزوګانو په درشل کې باید د خپل رسالت او خپل مسؤلیت په توجه سره له دغه بې تفاوتۍ او له حالت باید ځي او اشخاص او افراد او هغه مشخص هغه ته باید دا چانس ورکړي.
تشکر فاروقی صاحب. صحبت شما مرا به یاد هشدار محترم مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک انداخت که اونا گفته بودند که ما ملت افغان همیشه در میدان نبرد فاتح و برنده هستیم و ما باید نگذاریم که در میدان سیاست ببازیم. خب محترمه شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان هم به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. کروخیل صاحب اگر شما صحبت میمانای برنامه و سوالات شنونده های رادیو آزادی را شنیده باشین، صحبت امروز ما در مورد نقش زعامت در نظامسازی است. شما اگر لطف بکنین اول خوش آمدین بعد نظرتان در این رابطه بگوین.
سلام بر شما و تمام شنوندگان برنامه شما.
رو اول که دسته مقدمه پر شکل بانده خبر نظر رونه که زعامت سو وندل چه رول داری پر طوله نکه زعیم قوی بی تاثیری چده و که زعیف ای چنگه ده ساسی پر نظر؟
معلوم در زعیم پیو نظام جوړولو کې اساسي ونډه لري، ځکه چې په دیموکراتیکو نظامونو کې خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه حق خلکو ته ورکول سوی ده او د دوی په رایه باندې مشر ټاکل کیږي. معلوم در هغه قوي او متحد کسان چې مثلا دوی باندې اعتماد کیږي او د وطن چارې ورته سپارل کیږي، هغوی دي چې نظامونه جوړوي، هغوی دي چې سیستمونه پیاوړي کوي، هغوی دي چې مثلا د افغانستان د وطن راتلونکی ټاکي، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که هغه په اقتصادي ډګر کې او که په نورو بخشونو کې وي. که چیرې زحمت په اساس معاملو وي، که په ضعیف کس وي یا مثلا په فساد کې ککړ کس وي یا تعهد نه لري او یاد کوم داسې او ډله پر وی سي صرف غوښ په ځان لپاره کار کوي، مامدار یو وطن له بدبختو سره مخامخ کیږي. او کچیر وطن مشر مثلا په دې باندې متحد شي بدلون راوړي، ولو سي غټیم هم ډیر یو قوي ټیم نوي یا ډیر متحد هم نوي، کولای سي مثلا تر خپل حد توان باندې وکړي سي یو وطن له بدبختو نجات ورتور کی او یو په داسې لارې باندې چې دغه راتلونکي وطن ته ټاکي او وطن بوزي.
شکر صاحب. شنوندای عزیز رادیو آزادی، برنامه در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. میمانای برنامه محترم داوود سلطانزوی کارشناس مسائل سیاسی، محترم امیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان به سوالات شما پاسخ خواهد دادن و در مورد موضوع مورد بحث صحبت خواهد کردن. سلطانزوی صاحب، یکی از شنونده های رادیو آزادی محمد کریم از ننگرهار زعامت جنرال ها را تقاضا کردند که در آینده افغانستان منظورشانی بود که زعامت قوی و زعامت نظامی در آینده در افغانستان باشد، در حالی که تجربه نشان می دهد که دنیا از حاکمیت خونتاها، دیکتاتورهای نظامی و حاکمیت جنرال ها فاصله می گیرند. به عقیده شما چی باعث شد که بعد از 10 سال تجربه دموکراسی در افغانستان هنوز هم یک تعداد از مردم افغانستان به این عقیده و نظر هستند که باید توسط جنرال ها و حاکمان دیکتاتور رهبری شوند؟
ما فکر میکنم که یک موضوع بسیار مهم در این صحبت از این دوست ما نهفته است که ای امون ناخودآگاه یک ملت تشریح میته، یک ملت که در انتظار یک حکومت قانون
که حکومت داری کرده بتونه در چوکات قانون. ما ضرور نیست که در قرن 21 دیکتاتوری داشته باشیم، فقط قانون اگه تطبیق شود، خود دیکتاتوری قانون میتونه که جوابگوی کودتاهای جنرال ها باشه یا یکی اشخاص عوام فریبه که به نام های مختلف مردم فریب میتن و ما باز بسیار ساده لوحانه باز نام از اونا رو میگیم که اگه آدم رهبر ما شود و مملکت جور میشه، در حالی که در قرن 21 درست است که یک فرد میتونه که امید بخش باشه، اما یک فردی که تیم نداشته باشه، یک فردی که برنامه نداشته باشه و یک فردی که خودش متعهد به قانون و تطبیق قانون و احترام به قانون نباشه و چهار طرفش به فساد غرق باشه، او امکان نداره که رهبری کرده بتونه و زعامت کرده بتونه، ولو که جنرال باشه، ولو که مارشال باشه. هرچی که باشه ما داریم امیال دستر قدرت، مارشال هم داریم، قماندان های جنگی هم داریم دیگه، از اینکه چی میخواین؟
نورم زیاد که جنرال هم داریم زیاد چیست از این منظر مچه نورم زیاد
دیگه هم زیاد چه که باز چپاول کنه باز ایواز 20 منزل 40 منزل بسازن و ایواز یک کابل بانک 5 کابل بانک بزنن دیگه، این برای ملت کفایت نمیکنه.
رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام محمد الکوزی سر تا برنامه من منوت دې زده کوم سلام نه
و علیکم سردار خان ستړی مش مهرباني
الکوزی سر
بله سر
د کرګی د مخ کې ټول عمر مونږ په دوغات کې تیر کړای مو
ښه څنګه
او کرګی چې راغی و سم په تا کړي دوغات کې عمر کېږي تاسو ټول شاید یاستې چې د مونږ د ورځې د وسه و درې سو عمرې د چا د لاس عمرې او ټوکی وزنی او ټوکی په دغه حالات کې مشران وګوره تاکه نمازم و چاست بارا گده ود شویدی اما دی حق لارو دی نحق لارو دی نورکه ده با کرده یو نپر ده نه تان داری نه تیاره داری نه دی پیروت تیاری داری نه واسکت داری راضی دا کرده دی تیر و پختل جای مشران و راضی سپینگی رو تاکه خود پردار شکر دی نمخی نتی بینده درمون یا لدرمون علمان سو او دی چاست مدار خلکو لکن تکیف بند دنیا دا کده و داوری یو نه شخص به خود نار و مشرانو قضاوت تا دل طرفه نکوی طرفه که وچ گنا که خود طول افغانستان ملامت دی من در چاست مشران دی مذب مشران دی لازی و دک نار و لکه و اعتقاسی و صف و طول را ولی یا و امنیت را ولی یا و موری را ولی خط اخبا که ور پاره نو در ظلم نار و پیدی خویم نمه حکمت نه پیدو پاگل نمه حکمت چه کوه چی خویم نمه حکمت یا پولو پاگنم پسی کوئی لازی دا پولو پاگن در علاقه را ورسی دلو چی نورم پس مکه بانی جای نکرد لازی وطنو ری تلافا کوئی انتپاک تلافا کوئی چی خپره چورم پس تلاولو وطن خپره دور کو بارانه وطن کولو پاکستانه وطن کولو ایرانه وطن کولو مجلسانه وطن کولو جتا چه مشران را راتا مشران نور زانو پیزنی دا چه وقت بزا باندراتی چه نن مدواق بادی گیا بلا رز بغا جده مسی لازی شور را ولی لازی روی را ولی لازی انتفاق ولی و سلام
تیم تشکر سردار محمد خان دام ساسی نظر و خدای دوکش دوستان آوریدلی محترم آمین منو تو دقیق پاتی دی سلطان زوی سر تاسی جون دخبرمانی پا دوهما برخ که ناستی میرابانی و که دسی خپل خبری سر راتاوی که خیر لگ انتخابون نبتیر شد چه ساسی بنادر چه باید اوشی نو اس خو وقت لکم پاتی ده رادون که زحمت تا انتخابات مخ کدی افغانان باید چه او که چه ده مصیبتون و مشکلات لری شی
دو ما عرض پا آخر که داده چه دی افغانستان خلکو تا هر سو کلابات خدای یو چانس برابرایی چه دی انتخاباتو پا ذریعه خپل ملی رهبری او تاکی بیا هم دغه چانس راتلون کیده او زه د فاروق صاحب په احترام د خواته د قلق دیوالې ز فکر کوم چې دغه تیمونه چې یو ورځ وزیران دی بل ورځ مخالفین دی اپوزیشن دی بیا ائتلافونه جوړی جبهه جوړی دا تکراری چیرونه باید تیر سو نوې چیرې با اعتماد چیرو د ځوانو انرژیانو ته او هغه کسان چې په تیر تیم کې یو قاطع موقف درلود او د خپل څوکیانو تیر سول د پرنسپ لپاره د افغانستان د ملي ګټو لپاره دا خلک دی موقع شناسه پلبینو خلکو په تله کې اونتلی یو مسیر ته دی پکې دي چې د افغانستان راتلونکي اورګانی روښانه سي. زه فکر کوم چې انتخابات چې راتلونکي دی دغه انتخابات د افغانستان په تاریخ کې زه فکر کوم چې مهمترین انتخابات به یکا کده دغه تکراری ټیم په گیر پاتې سي افغانستان. زه فکر کوم چې اقلا شل کال نور هم دغه افغانستان د دې په ګراو کې دی تر څو چې د دې اولادونه لویږي بیا فلانی جان او فلانی جان به د کودکستان نزی هاروارد او کیمبرج ته بیا و به راضی افغانستان باندې به باداری کوي
عملی څنګه ویني بخنه غواړم عملی ټول نه خود
عملی عرض مداد عملی عرض مداد
ګوره یو دقه داخله واکمن دي دوی په کلو باندې کې نفوذ لري دوی سره ټوپک دي دوی سره پیسې دي یعنی ستاسو په نظر کې یو صندوق کې خود مثال ستاسو صندوق کې خود یو دی جنگ سالار او تبن جنگ سالار هغه صندوق ډکې یعنی متاسفانه دا یو شرایط راغلي دي عملی تاسو څنګه د مستونزه حل کوي سره د
زه فکر کوم چې همدغه خلک چې مونږ د ملت قهرمان ملت چې وایو دغه ملت چې د دې دولت نه او د دې چارچلن نه په عذاب دی او په فغان دی دوی دې سرونه خپل ګریوان ته ټیټ کړي او خدای دې حاضره وبولي چې توپک باندې خو څوک په زور څوک باندې رایه نه ورکوي همدا دولس کاله کې یو ښېګڼې چې دا باید یاد کړو دا وچ د توپک په ذریعه چا باندې صندوق ډک کړی نه دی د پیسو په ذریعه یې کړی د پلاو په ذریعه یې کړی مګر توپک نه پلاو او پیسې خو د مونږ په لاس کې دی چې وای خلو که وای نه خلو ملت که غواړي چې د دوی بچیان او د دې آینده نسلونه د سیا یو راتلونکي سره سروکار لري چې د دې پلرو ارزو ده او هیله ده نو زه فکر کوم چې را دې سي انسجام دی پیدا کی ملي ملایان ملي رهبری قومي رهبری روشن فکران او ټول هغه کشرونه چې کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې رول وبوي زه فکر کوم چې دوی د یو هدف لپاره چې هغه د افغانستان راتلونکی دی او د افغانستان ژغورل دی یو خطرناک قاتونه د دوی ژغورل دی یو خطرناک مقتینه دغه انتخابات به هغه انتخابات چې خلک کولای سي یقین ولري چې خلک فکر وکړي ډېر او ښه عمیق ځان سره دوی یو لازم مکسو کی زه فکر کوم چې خلک پیږي چې په زور هیڅوک صندوق ته وړای نه سي
دوستانو تاسو د ازادۍ په سبب کې در مواجهه ځدی خبرونه اورئ د بحث موضوع ده